السلام علیکم. په مخری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته افغان ولسمشر له سوداګرو څخه وغوښتل چې په سوداګریزو مالونو کې لازم معیارونه ایجاد کړي تر څو وزارتونه وکړای شي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. د ولسمشرې ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر تېره شپه له افغان سوداګرو او نورو چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان سوداګرو په وړاندې ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي او سوداګرو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې د وچې میوې په برخه کې به د سیمې او عربي هیوادونو سره خبرې وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو مسؤل وایي چې افغان سوداګر د مالیه وزارت ته په هر روبه کې خپل سوداګریز بیلانس نشي ورکولای. د دې خونې ویان سیام الدین پسردی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نن یو شمېر افغان سوداګر د اعتراض په شکل راټول شوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی څخه دې بیلانس د کال په پای کې وغوښتل شي.
پر روبواره د بیلانس ورکول د تجار لپاره چې په دغسې یو حالاتو کې چې ډېر مصروف دي وخت کم لري ډېر سخت دی. په نورو هېوادونو کې دا دود دی د کال په پای کې دوی خپل بیلانس وړاندې کوي. بلانس 15% چې کیږي او تفتیش کیږي نورو ته سپارل کیږي.
شاري پسرلي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو هېوادونو په څیر دي افغان حکومت هم سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دې ته ورته خنډونه له مخې لرې کړي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله یو یورو 8 افغانۍ او 15 پوله یو پاوند 3 افغانۍ. یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 40 پوله. د امارات یو درهم 3 افغانۍ او 8 پوله. زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 8 پوله. او زر پاکستاني کلداري 1450 افغانۍ. د همدا نفتی موادو بي یو لیټر پټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 14 افغانۍ او یو لیټر ال پی جی غاز 6 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري مخله دي چې تفصيلي راپورونه ته مخه کړو. د عراق په اړه راپور راخلو. د امریکا ولسمشر او ځینو چارواکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف وروستي پوځي امبریاوي استایل دي. تفصيلي د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستیو ماتو هغه تصور مات کړ چې ګنی دغه ډله نه ماتېدونکې ده، خو د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغه ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي کې دی شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي کچېر اسلامي دولت ډله د فلوجه ښار او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي دا لماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. غویلی چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریده وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي او د عوایدو پیسې هم له لاسه وځي چې د ژوند شاره کېدی. د اورلاندو د برید مسؤول افغاني الاصل امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. نه څلوي کسا په دغه برید کې ووژل شول.
سلطان محمد سرول تاسو نه مننه. په سوریه او عراق د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روانو عملیاتو څخه بیرته راګرځو افغانستان ته چیرې چې په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ ته د غزېدلې لارې پر سر اوس هم هره ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجی ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره دې ولسوالۍ ته تللی وایي چې د مارجی په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي.
پر ټانګونو سپاره سرتېري ګوتې پر ماشه په ډېر ځیر لاره او شاوخوا څاري. مارجی ته چېرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړۍ لیوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکي او د هغه افغان همکار زبی ولاتمنا و جلسول
درخت پورت کړی دشمن په پرشاکه بیرغ مارک شته دشمن نور په تیښت کې دی ولاره
دشمن په دغه دشمن په دغاسته
دشمن په دغاسته
او مې د خپل بیرغ را شاوکه مې من کتر ور لاندې کړل
زنده باد زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي، خو لا هم چړک ته څیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کېږي. دلته یعنی د زکم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي، خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه سوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او غزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي، شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یوه سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید په اړه راته وویل.
دغه لاس دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي، چارج کوم طرف نه او هغه طرف نه لږ انداخ کېږي، نور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی، دغه طرف نه نارنجک دی اوان دی، دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي، دغه طرف نه ډېره زیات استفاده کوي. انشاءالله هېڅ خبره نشته دی، بس موږ دلته یو اردوی ملي ده، نظنامه ده، پولیس دي، هېڅ خبر شه. د الله رضا ده، د خیر سره پوستې جوړېږي، د الله رضا ده، دایم آزاد دی.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپېره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وي ټانګونه، او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیسکریم سرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرکه ښکاري بل څه نسته. دا عامه نظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مارجي ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 014 دی عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلای تا مرجه را
دویونی کیری چی ده مرجه لار ده گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بدم. زموج دو هم پلان داده چی ده ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پیراخ کلو. هر گان شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زی پزای کردی ده میلی اردو پا مرست کاشت او خونسا کلو.
از صحاب نجدی کنه
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا اور تلفاتو خبره نه ده منلې، خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجي ولسوالۍ په 014 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشي بوخت چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله، حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همت پیشوی کردم میریم خانه به خانه دیگه.
خان نوم مطی الله دیده و طوله چار کنده که دو برید مال هستن و پینزی شوازیم که که تقریبا دیر شوازیم دل تراغلی و دالار مزار کلاده و مول سوالی پوری و سلط پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کی زون
لتندې مړاوې درختې او کښتونه د ډېرو کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالو سوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجي ولسوالۍ څخه د بېځایه سوو کورنیو دقیق شمېره وجود نه لري، خو د مرجي د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بېځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بېرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند جګړې ځپلې مارجي ولسوالۍ په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورې. دغه راز په افغانستان کې د بې وزلۍ په برخه کې په هرات کې یوې میرمنې خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانیو پلورلی دی. زهرا 180,000 افغانۍ پوروړې و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د انسانانو د بدن د غړو پلورل او اخیستل غیر قانوني دی. اجمل تورمان او بخی اجمل ان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دیرش کلنه زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
په دې نوم خبره که زه خپل بډوډۍ ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهېدم، ویل مې خامخا ښه کېږم. بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهرا وایي که پوروړې نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180,000 افغانۍ پوروړې وه. قاچاقچیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقچیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوان می ایران تتللی و. هلته د قاچاقبرانو سره برمته و. مجبوره وم چې د خپل اولادونو د لګښت او د خپل خوان د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وګرم چې پیژندل می.
عبدالسلام د زهرا خوان دی. هغه وایي زهرې له ناچارۍ خپل پښتورګی وپلوره.
خانم گفتو مار د خونه مانی تو اگه گرده خوربه دی.
عبدالسلام وایی میرمن میرا تو ویل چه تزموگ ده کور سره او که پختورگی ده لاس ورکری سبب کارکی گی کور که کینی او ده ماشومانو لگخت برابر رول با بیا هم زما پر غالوی. را تای ویل بیا با علایم چه یا گدایی وکرم او یا شرکتونو تورشم چه ریچه کار هم نپیدا کی گی. پام ده خاطر می خزران مخ کشو خپل پختورگی و پلورا و زی پلی نخود. ده زهرا کلن پختورگی ده 200,000 افغانیو پا بدل کیستل شده. لا زهره و پختل شول چی پختورگی پا کم روختون که ناروخ تا پیوان شو. حقی ویل
پا همدی ده هرات خار که ده لقمان حکیم پا روختون که ایرانی دکتران و راتا جراحی عملیات وکرل.
ده هرات ده گزاره ولسوالی ده وسیدون که وی ده لقمان حکیم روختون لده سراب ده پختورگی ده خیستون که پا مندلو که مرسته کری. دکتر فرید احمد اجاز ده لقمان حکیم ده روختون مسئول و جراحی متخصص ده. نوموړي په دې روختون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادي رډیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل
پیش وخت کس به خاطر مراجعه نکړي تعداد انده کمه ګرامر بود. ما اونر پاس
ډاکټر فرید احمد اجاز وایي تر اوسه موږ ته په دې اړه چا مراجعه نه ده کړې. یو کم شمیر خلک چې راغلي وو موږ هغوی بیرته ځواب کړل او ورته مو وویل چې دا موږ پورې اړه نه لري. دا چې څوک څه ستونزې لري، څوک پښتورګي پلوري، څوک اقتصادي ستونزې لري، دا مسلې اصلا زموږ پر روغتون او طبي ټیم پورې کوم اړه نه لري. موږ د دوی پر کار نه لرو. کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي، یعنی په وروستي پړاو کې چې ثابت شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځېدلی، کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک دې قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګي ورکړي، د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو. تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو، ډېرې د یو بل خپلوانو او د احساس له مخې دا ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند عملیات شوي. نوموړي ویل مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستونزو سره به مخ و ګاونډیو هیوادونو ته به تلل او ډېر لګښت به یې پرې کوه. د ډاکټر اجاز په وینا د ناروغانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر د دې روغتونو یو شمېر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د 2 میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وساملن کار کوي.
اولین پیوند تاریخ 3/13/1395.
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړنی عملیات د 1995 کال د غوایي د میاشتې په 3 نیټه ترسره شول. یوې 15 کلنې میرمنې خپل پښتورګي خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ. زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري. د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه. د جوزا په 14 او 14 نیټه درې سلور کسان نور هم د پښتورګو د پایون لپاره کاندید و چی د دوی د معاینات پروسې و میاشت وخت ونیو او بل اخر ناروغان د پښتورګو پیون ته چمتو شو. ډیر یو د خپل خپلوانو څخه پښتورګي تر لاسه کړي نن سبا کې رخصتي یو کورونه تسي د لقمان حکیم روغتون یو بل مسول ډاکټر حبیب الله حبیبی اساده رډیو ته ویلي هغه کسان چې وختل خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګو یې کار پرې خو ورپیژندل
تقریبا تاول در حدود 20 مریض زیوان با ما مراجعه کردند.
ډاکټر حبیبی وایي تقریبا تر اوسه د 130 ترمنز ناروغانو مخته مراجعه کړي، یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي د دوی کم شمیر مول ناروغانو سره معرفي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي. د دې وزارت د مالیجوي برخې مسول ډاکټر قمر الدین صدیقی ازادۍ رډیو ته وویل
خرید فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی صدیقی وایي د بدن د غړو پلورل او اخیستل هیڅ پلوه قانوني جواز نه لري. د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی. هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روخانوي تر بحث لاندې دی. د عامه روغتیا وزارت یو کمیټه په دې برخه کې کار کړي او د عدلي وزارت سره په ګډه لا هم کار دوام لري. تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو.
قانون تصویب شده ما نداریم.
د عامه روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورلو او اخیستلو مخنیوي خپل مسولیت کړي. کچیرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په سیر بې وسله او فقیر ښځې خپل پښتورګي وپلوري، خای هغوی وروسته له منفي او پښیمانوونکو عواقبو سره مخ نه شي. زهرا خای غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري، خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوله.
یعنی عملیات انجام میشد میگفتن که به حساب تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شل نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پسب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی ادن یونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي، یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونی ولشي، کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی که تر تحقیق لاندې ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دو کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیولکی گیا ده امنیت لخوانه، مکلفیت ده پولیس او ده سنوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگان و اغا دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیولکی گی پولیس او سنوالی مکلفیت لیده چه ده اغا طول خبری واوری، ده دلائل واوری، ده اغا یعنی ده دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي، یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې د سکوت کې اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي، د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دا په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنې بند دا ووري د سکوت د استفادې حق وکړي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سره چې د پولیس لخوانه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، برخمنده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د نیوینه د شوبونه، یعنی پاره شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکم باندې محکومی کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته، سنوالی تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لری قاضی و سر شخصی اینات لری ده که یا ده وکیل مدافع چه ده استخدام کرده ده وکیل مدافع ده پا خلاف عمدن ده پا ضرر عمل کهی ده که واشی چه حق دیده لیچ در رد دیده پا خاطر کل چه قضایی جلسه دایده گی پا اول مرحلی که رئیس جلسه قضایی توران کس نوایی چه تپا ده ترکیب ده آیت قضایی او ده سانوال بانده قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیه بل قضایی آیت ورکول که گیده پا خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نشی باید ده قانون پا چوکار که ده سر عمل وشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغلی دی او دا د پولیسو او د سنوالی او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
احمد زای صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلامو مالسه.